شما.
ممنون، سلامت باشید، بخیر باشید.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سورلیا هلیکوپټر د موندلو هڅو لا نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سورلیا هلیکوپټره نن له غرمې وروسته ختیز آذربایجان ولایت یوې ځنګلي سیمې کې سخت ناسته کړې یا احتمالا لوېدلې ده. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی خبر شبکې ته ویلي سیمه ډېره تیاره ده او له همدې امله د نسکورې شوې هلیکوپټرې لټون سخت دی. په دغه پروګرام کې به وروسته نور هم په دې اړه جزئیات واورئ. طالب چارواکو تایید کړی چې په فاریاب کې سیلابونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ماشومان هم مړ کړي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. هم مهال د نړیوالو سازمانونو یو شمېر چارواکو او افغان سیاسي څیرو له مرسته کوونکو بنسټونو او تمویلونکو څخه غوښتي چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که مرسته ورسره ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرخه د طالب جوکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند موافقه کړې ده. د راپور په اساس دا هوکړه پرون په ډیورند کرخه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره د خرلاچۍ دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سه شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځای یاریوب ډنډ پټان او د خوست په ځازی میدان ولسوالیو کې چې ډیرن کرخې پرتې دي له پاکستانی عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي. په دې نښتو کې دواړو لوري ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي، خو نه طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه ویلي. د قرغیزستان او پاکستان چارواکو وروسته له دې سره ولیدل چې په بشکک کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالو کې لږ تر لږه 9 ټپیان شول. د قرغیزستان د بندنیو چارو وزارت مرستیال اوازبیګ اتاخانوف نن په بشکک کې د پاکستان له سفیر حسین حسن علی زیغم سره ولیدل. اتاخانوف وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او قرغیز چارواکو د شوې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. پرون له بشکک څخه نږدې 140,000 پاکستانی محصلان په یوه الوتکه کې پاکستان ته ولېږدول شول. او ملګرو ملتونو ویلي دی د غزې په جنوبی ښار رافه کې د اسرایلو د بریدونو او پرزینو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 800,000 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبی ښار کې پناه اخیستې وه تېښتې ته اړ شوي دي. ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پانی ازادی رادیو دات کام تورشه و سمرزو ده پروگرام ده مطالب و معرفی تا. سر مطلب دادی چې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سپرلی الوتکه نن په ختیځ آذربایجان کې لویدلې، خو راپورونه ویلي چې دوی الوتکه سخته ناسته کړې ده. چارواکو او د ژغورنې ډلې وایي چې لا سیمه نه ده موندلې. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی ویلي
با همه نیروهای امدادی مشغول جستجو هستند. متاسفانه شدیدا منطقه مه و اگر که تصویری اگر با من اطلاع برقرار کنید بهتون نشون میدم.
شاوخوا 3 ساعت کیږي چې د سید ابراهیم رئیسی د سپرلی الوتکه په ختیځ آذربایجان ځنګلي سیمو کې لویدلې ده. په دغه پروګرام کې به وړاندې په افغانستان کې د سیلابونو د بېدو په ارتباط هم تاسو ته ریپورټونه ولرو. دا چې په فاریاب او غور کې الکتر لګه یو سلو شپارس کسان په وروستیو سیلونو کې مړه شوي دي. د فاریاب یو اوسیدونکی وایي
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کورواله، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي، نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوه دانو دانه نشته، تر اوسه نه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده بخې.
نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سپرلی هلیکوپټرې د موندلو هڅو لا نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سپرلی هلیکوپټره نن له غرمې وروسته د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په یوې ځنګلي سیمه کې سخته ناسته کړې یا احتمالا لوېدلې ده. د ابراهیم رئیسی د هلیکوپټرې د حادثې په اړه د لومړنیو راپورونو خپرېدو څخه باندې درې ساعته وروسته رسنۍ او ایراني چارواکي وایي لا د دې الوتکې د احتمالي سقوط ځای نه دی موندل شوی. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی خبر شبکې ته په دې اړه باندې ویلي چې سیمه ډېره تیاره ده او له همدې امله د نسکوري شوي هلیکوپټرې لټون سخت ده.
همه نیروهای امدادی مشغول دو سه جو هستند. متاسفانه شدیدا منطقه مهر و اگر که تصویری اگر با من اطلاع درحال کنید بهتون نشون میدم که شدیدا منطقه مهالوده و به همین دلیل امکان جستجو خیلی سخته. ما کلیه امکانات درمانی رو اتوبوس آمبولانس تیمای پزشکی متخصص طب اورژانس جراح همه رو در محل مستقر کردیم و امیدواریم که بعد از اینکه پیدا شد ما اقدامات درمانی رو ان شاءالله بتونیم که انجام بدیم.
ایران د روغتیا د وزیر په خبره چې د سیمې خرابې لارې او لړې او بارانونه د دې لامل شوې چې د لټون او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نشي. عین الله همداراز ډاډ ورکړی دی چې د ایران د ژغورنې ادارې لخوا امبولانسونه او مرستندوی ډلې سیمې ته په لار دي او د الوتکې د موندلو لپاره جدي هڅې کوي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ښایي د لټون عملیات د هوا په تیاره کېدو سره لا ستونزمن شي. اخوا یو ایراني چارواکي رویټرز ته ویلي چې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. دغه چارواکي زیاته کړې چې د ابراهیم رئیسی د هلیکوپټرې له لوېدو وروسته د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغه چارواکي رویټرز ته همدارنګه زیاته کړې چې موږ هیله من یو، خو د الوتکې د غورځېدو له ځای څخه خبرونه راغلي خبرونه او معلومات ډېر د اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د ازادي راډیو د فردا څنګه ته ویلي موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د سپرلی د هلیکوپټر د احتمالي سخت ناستې په اړه راپورونه په دقیق ډول تعقیبوو. هغه زیاته کړه موږ به په دې وخت کې نوره تبصره ونه کړو. سید ابراهیم رئیسی ساداتی د ایران ولسمشر دی چې د 2018 کال د اگست په دریمه باندې د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو څخه وروسته د ولسمشرۍ لوړه وکړه او د ایران د اتم ولسمشر په توګه باندې خپل کار پیل کړ. سید ابراهیم رئیسی د راپورونو په اساس 13 کلن دی او تر دې پخوا د ایران له انقلاب وروسته په قضایه قوې او په نورو دولتي مقامونو کې کار کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
طالب چارواکي وایي په فاریاب کې سیلونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړه کړي. د ملګرو ملتو د شمیرو په اساس باندې په غور کې سیلابونو ګڼو ماشومانو ته مرګ ژوبله رسولې ده او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. په دې اړه باندې سنا کاکړ یو رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه سره اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړۍ په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې او شنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درنځنې او مالي زیانونه اړولي دي چې ویل کېږي له سلو زیات کسان یې مړه کړي دي. په فاریاب ولایت کې د طالبان حکومت د ولی ویان عصمت الله مرادی رسنیو ته په لیږدول شوي ویډیوي کلپ کې په یاد ولایت کې د شنبه ورځې د سیلاب د تلفاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل.
سیلاب خورشان کې دیشب در ولایت فاریاب سرازیرګشت کې در برګیرنده ولسوالی های ګرزی
په هغه سیلابونو کې چې تیره شپه د فاریاب ولایت په ګرزیوان، بلچراغ، قیصار او چلګزی ولسوالیو کې راغلي وو، درانه مالی او ځاني زیانونه یې اړولي چې په پایله کې شپږ شپېته کسان مړه، پنځه ټپیان او اته تنه لا درک دي. دا په داسې حال کې ده چې د پرون ورځې سیلاب کې تر اتلسو کسان ډېر شهیدان شوي وو.
در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر در ولسوالی
ها. خو بیا د طالبان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قنی په خپل اکسپانه په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 کسه خودلې. پرون په غور کې د طالبان حکومت د ولی ویان عبدالواحد حماس هم ازادي راډیو ته د شمیرې تایید کړي وي، خو هغه د هم ویلي وو چې او شمیر کسان نادره کدي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د می په 13مه په خپل اکسپانه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي یادو سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړې چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویا بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که ورسره مرسته ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل
مردم یې خانهشان به اثر سیلاب ها آواره شول.
هغه خلک چې کورونه یې د سیلابونو له امله له منځه تللي، د اوسېدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري. د مرستندویه بنسټونو او خیریه موسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي.
اگر توجه یې صورت نگیره یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن، تا از خانه گرفته بود.
خلکو تا ډیر زیان رسیدلی، لوکورونو څخه نیولې تر کروندو پورې ټول له منځه تللی. هغه ولسوالیو ته چې ډیر زیان رسیدلی، هغه شهرک او مرغاب دي چې اوسیدونکي په غونډیو کې شپې سبا کوي.
شبها را در تپه سر کردن.
د فاریاب ولایت د چلګزی ولسوالی اوسیدونکي عبدالکریم په یادی ولسوالی کې د سیلابونو د ځاني زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو ماماګي په نامه باندې یو کور دی، د دانې زامن یو دانه، یې هم کوروالا یو دانه هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوه دانو دانه نسته تر اوسه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده. بخي کورونه نړولې دي، مالونه وړي دي.
د یادونه ده چې د غور او فاریاب تر څنګ له بدخشان، تخار، سرپل او نورو ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سور د میاشتې د 28مې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه چلړۍ له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له دغو سیلابونو څخه زیانمن شوي مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ د سیلونو په ارتباط مو واورېدل چې په فاریاب او غور کې سخت ورانه کړی دی. ګڼو خلکو ته ګروبلی رسیدلی دي. ماشومان هم د مړو په ډله کې زیات دي. په غور کې تمکی غوالته د راپورونو په اساس د وروستیو سیلونو له امله په دغه ولایت کې د منار جام شاوخوا لس متره په اوبو کې ډوب شوی او دغه څلی د نړېدلو ګواښ سره مخ دی. یو شمېر فرهنګیان په دې اړه د اندېښنو په ښوولو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونیسکو غواړي چې د دې تاریخي څلي ساتنې او پالنې ته جدي پام وکړي. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي د منار جام د څېړنې لپاره یې سیمې ته یو پلاوی استول او د ټیم له راپور وروسته به په دې اړه اقدام وکړي.
په غور ولایت کې د تیرو دوه ورځو سیلابونو د دې ولایت خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو د اړولو ترڅنګ د دغه ولایت یو له لرغونو عابداتو منار جام هم د نړېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. ازادي راډیو ته پیور رسیدلی ویډیو کې ښکاری چې سیلابونه د چلی تر رسیدلی او د نړیدول خطر سره مخ کړای دی. د غور ولایت سیمه ییز سرچینې هم تاییدوي چې سیلابونو مینار جام تر لسو مترو پورې اوبو کې ډوب کړای چې هر شیبه یې د ویجاړېدو امکان شته. د غور ولایت یو سیمه ییز خبریال احمد شاه موحد ازادي راډیو ته وویل
در دو ورځې گذشته سیلابای مادهی شي
په تیرو دو ورځو کې سختو سیلابونو د جام څلی لږ وخت سره مخ کړی. جام څلی ته څیرمه یو کلینیک دی چې هغه هم له بده مرغه د ویجاړېدو په حال کې دی. یو هوټل چې جام څلی ته د تللو کسانو لپاره جوړ شوی و هغه هم یو څه تخریب شوی او لږ تر لږه تیره ورځ د جام څلی لس متره تر اوبو لاندې و چې له بده مرغه د طالبانو حکومت او یونسکو ورته هیڅ ډول پام نه دی کړی.
د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکي امیرزاد مرشد ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د مینار جام دواړو خواو ته چې د دوو درو ترمنځ دی په ډیر شدت راغلی دي.
در این روزای اخیر سیلاب ها و زیاد شدن دره هریرود در اون موقعی که منار جام در وسط
په هریرود سیند که سیلابونه او دو اوبو زیاد والی په دستل که چه ده جام چلی ده دو درو ترمنز واقع دی او سیلابونه لدوار خواهو پشدت ییجی ده ده چلی ده نریدو لامل بسی. زده غور ده یو اوسیدون که پتوگا لطولم رستندویو او کلتوری بنسطونو دغه تاریخي عبادتو ته د پاملرنې غوښتن کیم.
په غور ولایت کې یو شمیر فرهنګیان هم د دغه لرغونی چلی د نړیدو په اړه اندېښمن دي. له دې ډلې ولیشا بهراوایي چې نو وسونه هم د جمهوریت په دوران کې د دې چلی د ساتنې لپاره کافي اقدامات شوي دي.
در حال حاضر هم قراره که تصویر بر ما رسیده سخت متاثر هستیم.
اوس مهال د هغو عکسونو له مخې چې موږ ته رسېدلې ډېر خوشینه شو. که په دې برخه کې پر وخت او دقت اقدام ونه شي ښایي د افغانستان د زرنده تاریخ دغه ویاړلي او ارزښتناک اثر د تخریب او یا بشپړ ویجاړېدو شاهدان وسو. که دا څلی راولوېدو موږ به وړاندې تاریخ ته هېڅ ځواب ونه لرو.
په غور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې سیلابونو د جام څلی تخریب او له منځه وړلو لږ وخت سره مخ کړی او زیاته یې کړه چې دوی سیمې ته د څېړنو لپاره یو پلاوی لیږلی دی.
بررسی منار جام به سوی اعزام شدند.
هغه تیم چې پرون د جام څلی د څېړنې لپاره ساحې ته لیږل شوی و نن سهار راورسید. هغوی به وګوري چې موږ څه کولی شو او د هغوی د راپور له راوړلو وروسته به اقدام وکړو.
منار جام چې د هریرود سیند او جام سیند ترمنځ موقعیت لري له 3.5 مترو ډېر لوړوالی لري او په 1903 او 1202 میلادي کلونو کې د غوریانو په دوره کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ سو. دا څلی شاوخوا 200 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت سو. دا په داسې حال کې ده چې تېر لمریز کال په هرات ولایت کې پرله پسې زلزلو د هرات جامع جومات، اختیار الدین کلا، منارونو او یو شمېر نورو تاریخي ځایونو ته زیانونه اړولي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ال پاکستان د راپورونو لمخې په ورستیو څو ورځو کې شاوخوا 1.5 زر افغان کډوال راستل شوې دي. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د کډوالو لپاره UNHCR له پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل اونیز راپور کې ویلي چې د مې له 12 تر 13 شاوخوا 2000 افغان کډوال لیستل شوي چې پکې یو او یا فیصد د پی او آر کارتونه هم درلودل. اخوا راستن شوي افغان کډوال له بیکاری او د ژوند له سختو شرایطو شکایت لري. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د ساور له 20مې څخه تر 29مې نیټې پورې 1,449 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول راستن کړل شوي دي. یاد وزارت په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي وو. په ورته وخت کې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل اونیز راپور کې ویلي چې د میاستی له 12 څخه تر 13 پورې شاوخوا 2026 کسان ستنسوي چې یو او یا سلنه پی او آر کارتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دوام چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل شوی او لا هم دوام لري. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې له ډیرو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسیږي له ډیرو اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت د بټیزي سیمې یو افغان کډوال ولی ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دریو کلونو راهیسې په یاد هیواد کې اوسیږي خو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله ښار او بازار کې په اسانه توګه تګ راتګ نسي کولای.
ستونزې دومره زیاتې شوي چې داخل پاکستان کې د یو ښار څخه بل ښار ته تګ ستونزمن دی د افغانانو لپاره. بالاخره وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ ښکار شوي. که همداسې د افغانانو جبري اخراج ادامه ولري دا به د کډوالو حقوقو او بشر حقوقو ضد عمل. راتلونکي کې اندېښنه دا ده چې افغان هیواد کې د بیکارۍ کچه له مخکې څخه زیاته وه او د افغان کډوالو په جبري اخراج سره به نور هم د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طبیعي پیښو د زیاتوالي او بېوزلۍ له امله زیات بشري مرستو ته اړتیا لري. سربیره پر سیلاب ځپلو چې کورونه څاروي ځمکې او نور شتمنۍ له لاسه ورکړي په دې وروستیو کې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه سوي افغان کډوال د خپل ژوند له بد وضعیت شکایت کوي. میدان وردګ ولایت اوسیدونکی او افغان کډوال فیض الله ایوبی چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه ایستل سوی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کاروبار نه لري او ژوند یې له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
افغانستان ته راغلو
پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له زورونو او خپل هیواد افغانستان ته لستنیدو وروسته له بیکاری او بیکوری سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو جبري استل پیل کړل چې په ترڅ کې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل. یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر یو نیم میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو رفته د راپورونو په اساس لکه چې اسرائیلو د غزه په رفح ښار باندې بریدونه پیل کړي دي لږ تر لږه 8 لکه کسان فلسطینیان له دغې سیمې کډه کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو امریکا او ګڼو هیوادونو له پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم په غزه کې د اسرائیلو بریدونه په تیره بیا په رفح کې دوام لري. په دې اړه پام وکړئ.
د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر فیلیپ لازاریني وایي په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پایله فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي دي. هغه په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د می له شپږمې راهیسې کله چې اسرائیل په رفح کې عملیات پیل کړل د رفح نږدې نیمایي وګړي چې 8 لکه کېږي سړکونو ته راوتلي او تیشي ته اړ شوي دي. د زیاته کړه د فلسطینیان هغو سیمو ته تښتېدلي دي چې د اوبو مناسبې سرچینې او روغتیایي اسانتیاوې نه لري. د جمعې په ورځ 14 اروپایي او آسیایي هیوادونو په یوه لیکې له اسرائیلو څخه وغوښتل چې پر رفح ښار پراخ بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې امریکا په وار وار له اسرائیلو غوښتي و چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره له پلانه پرته په رفح کې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي. عینی شاهدانو هم پرون شنبه د غزې په شمال کې د کمال ادوان روختون په څنډه کې د اسرائیلو د هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوز وای هوایی ځواکه په غزه کې تر اویا ډیر هدفونه په نښه کړي. په عین حال کې اسرائیلو ادعا کړي چې د رفح په ختیځ کې د دوی د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې د حماس د افراطي ډلې 50 غړي وژل شوي او لسګونه تونلونه یې کشف کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې له لورې ترهګر ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د حماس پوځي څانګې قسام لیوا ادعا کړې چې د اسرائیلو په اسقلان بندر یې توغندي توغولي او د غزې ترنګې په شمال کې د جبالیې د کډوالو په کمپ کې د اسرائیلو د قوماندې مرکز هم په نښه کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د رفح پر ختیځ له هوایي او توپچي بریدونو سره هم مهاله جنګي الوتکې د مصر پولې ته نږدې د غزې پر دغه ښار له پاسه الوتنې کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په رفح کې به چې د حماس وروستۍ مورچایي ګڼي د دې سخت دریځې ډلې پاتې ځواکونو ته ماتې ورکړي. په رفح کې فلسطیني سرچینې وایي چې اسرائیلي ځواکونه د السلام، جنینا او همداراز د مصر د پولې په اوږدو کې په فلادلفیا کې متمرکز دي. قاهره چې د اوربند په خبرو کې د منځګړي په توګه ګډون لري وایي چې که اسرائیل فلادلفیا ونیسي نو ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1990 کال د سولې تاریخي تړون سرغړونه وي. د مصر او اسرائیلو ترمنځ په 1990 کال کې د سولې د تړون له مخې د فلادلفیا یا صلاح الدین محور د دواړو هیوادونو د پولو ترمنځ حایله سیمه ګڼل کیږي. د دې تړون له مخې د رفح ښار د لارې نیول او د فلادلفیا په محور برید د مصر په خاوره باندې تیری او له دې موافقې څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د رسمي شمیرو له مخې د 2023 د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس په حملې کې شاوخوا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وشل شول. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیلو په ځوابي برید کې په غزه کې لږ تر لږه 15,386 کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي دي. له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي له زده کړو او کار څخه د بې برخې کېدو له امله یې د کتاب لوستو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله ډېره مطالعه کوي. د دوی په ټکو د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو تړل کېدل د دوی د زده کړې او علم د ترلاسه کولو مخه نشي نیولی. اخوا یوه میرمن چې آنلاین کتاب پلورنځی لري وایي ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي چې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي. جزئیات به له سنا کاکړ واورو.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه یو شمېر بې برخې ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر دوی بندیزونه د دې لامل نشي کېدای چې له علم او پوهې څخه زړه توري شي. دوی وایي که څه هم اقتصادي ستونزې لري خو هڅه کوي چې خپل ډېر وخت په کتاب لوستلو تیر کړي. د هرات ولایت اوسیدونکي بهاره چې د ګرافیک څانګې څخه فارغه ده وایي چې د پوهنتون څخه د فراغت ورځ یې د طالبان حکومت لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو سره برابره وه. نوموړی وایي د طالبانو د حکومت په دې حکم د هغې ټول پلانونه له منځه ولاړل، خو کتاب ویل او مطالعه د زده کړو د هغو فرصتونو پر ځای یو ښه بدیل ګڼي چې اوس یې نه لري. بهاري ازادي راډیو ته وویل
وروسته له هغه چې بیکاره شوم د یوې سالمې او ګټورې بوختیا په لټه کې وم، بیا مې کتاب ویل پیل کړل.
بهاري زیاته کړه هغه ډېر ناولونه او د ارواپوهنې کتابونه لولي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي فاطمه د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ وتړلې. هغه هم وایي چې ډېر وخت کتابونه لولي.
په دغو شرایطو کې چې نه ښوونځی شته، نه پوهنتون او نه کورس، تر ټولو ښه دا ده چې مطالعه وکړو. په مطالعې سره د خپلې پوهاوي کچه لوړه کړو. که ښوونځی یا پوهنتون نه شته، کتاب خو شته.
د کابل اوسیدونکي عدله هم مطالعه له زده کړو څخه د بې برخو لوستو نجونو او میرمنو د درد آرام بخونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ډېری نجونې خپل هغه درد په مطالعه باندې تسله کوي. زه خپله په لومړۍ کې یعنی کله چې کار بند سه، تحصیل بند سه، مکتبونه پوهنتونونه بند سول، نو ما دومره بد احساس درلوده چې ما خپل ټول کتابونه ټول کړل، یعنی داسې ځای ته مې وړل چې نور مې مخې ته رانه شي. خو دې حالت ډېر دوام رانه وړ. ما فکر وکړ که دوی د مکتب او پوهنتون دروازې وتړي، زموږ د بصیرت سترګې هیڅکله نشي تړلی.
خاطره جامع چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په آنلاین ډول کتابونه پلوري، ازادي راډیو ته وویل چې ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي.
په دې دریو کلونو کې چې زه کتابونه پلورم، ډېری هغه مېرمنې دي چې دا مهال کوم مصروفیت نه لري او مطالعې ته یې مخه کړې ده.
دغه ښځې او نجونې په دې باور دي چې د مطالعې له لارې کولی شي د خپل د پوهاوي کچه لوړه کړي او هغې پوهې ته ورسېږي چې دوی دا کوي د طالبانو حکومت ورته د رسېدو لپاره د ښځو او نجونو مخه نیسي. خو په ورته وخت کې دوی اندېښمنې دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل به د بېلابېلو علمي درجو د ترلاسه کولو لپاره د دوی مخه ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ یې له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د هغوی پر مخ تړلې دي. همدارنګه ښځې په ډېری دولتي دفترونو، ټولو نادولتي دفترونو او سینګارتونونو کې د کار حق نه لري. له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دغو بندیزونو او محدودیتونو د لیرې کولو پرېکړه نه ده کړې.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج رحمان د غزنی ولایت یک ولسوالی بالای کلی. ما وختنه دا د سیمه کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د نجونو او نه د هلکانو. موږ ته یو رسمي مکتب راکول سي او آئنده مو ماشومان ټول زده کړې وکړي. پیلن تقریبا 1200 کوره به کلی یو، هیڅ نه مکتب سته پکې، نه د نجونو مکتب سته، نه د هلکانو مکتب سته. مهرباني.